درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شنو غلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو، چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم د غشي و ژوندۍ موجودات چې و هغه ځانګړتیاوې عمومي وپیژندلې، او د هغه څخه مو کلک بوټي کې هم ویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ورژ، همدارنګه د ورېښمو چنجۍ د ټولو مشتسي وپیژندل او زموږ کړل. انشاءالله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو، چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو انکبوتیان چې دي. انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوي دي، چې ارکنی په معنا د غڼې ده، او همدارنګه او چې دی هغه د په معنا د ورته ده، چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غڼې چې دی هغو ته ورته جوړښت لري، او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي، او دوی په مختلفو برخو کې د ځمکې پیدا کیږي. او چې د هغو ډولو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کندا د ویښتانو د بیخ، کندا لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي. چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي، چې په خپل زهر سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت. د دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري، چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینې چې په یو برخه کې سره یو ځای یې، او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی، چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري، چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده، او پښې څخه چې دوی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري، چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري، خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري، چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري، چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي، چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي، چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري، چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه، یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدي چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري، چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري، چې په دې کې ځینې مختلف ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي، او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي، او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دې کم تنفسي هغه وویل چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخ ته ځي، همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي، چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه، او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي، هغوی ځاله جوړوونکي دي، چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري، چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټول ډېری غوښه خوړونکي دي، او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده، ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده، د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري. مثال د خبرې غنه چې ده، هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې. چې مثال دوی بدن چې دي هغه هم د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي، چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي، او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده، هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دي، ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري، او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري، چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري، چې د منګولي وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي، او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه، چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي، چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورڅخه کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري، او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي، او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده، او لکه پکې وجود لري. د سر سینې برخه ترازو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده، چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري، او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري، چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري، خو بیا هم دوی نسی کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دی، چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي، او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده، نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي، چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده، د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري، چې اخرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې دا د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د درې څلور پنځه یا شپږ کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال پنځه شپږ دونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نشو جوړ لري چې د ښکار د فلش کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګ دوی چې دی اته ګډی پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لومړی راول دغه کم حسي ځواکونه چي دي د خپلو حسي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساده جوړېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی شي خپل ښکار په نښه کړي او معلومي کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي د ورځ د خوا د ډبرو لاندې د خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راښکار کیږي او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې ښکار کوي د ښکار نیولې د سدي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکې کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی ښکار چې د دوی سره مثال وغواړي چې تشته او کې خپل ځان ورسخه وساتي نو دوی غو سره مثال دی نه غا کیږي هغوی پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکې پنیش کې چې زهر ستاده د هغه څخه شکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم اچان چې کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوه ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورسره د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي او دوی چې دی مثال د جامد خواړه نس خوړلی نو د ښکار بدن نرموي او بیا مایات سشي او د خولې ځانګړي غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دی د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي او دوی چې دی په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دی خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال پنځلس کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د پنځلس څخه عینې تر یو سلو دوه اویا کړي پورې د دوی جوړښت ورڅخه جوړ شوی او دوی خپل په ځان کې منګولې هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشه یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې چینجیان ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر دوه سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دی د انسانان د پاره ډیر خطرناکه کیدلی سي ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لیږدي چې دا د انسانان د ناروغۍ لامل کیدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پیژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډیر اوږ جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنی ژامه کې واقع دی. دوی چې دی سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناک اوس خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چن نه کوي یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي. دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. سټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنې. هیله لرم چې جوړ او صحتمن به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و څوارلسم لوست. نن ورځ راځو موږ او تاسې خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیسټمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیسټم دی، چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیسټمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس ته اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري، چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو په کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي، چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي. او مخکې له دې چې مثانې ته والسول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي، کله چې اضافي توکي مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي، لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمه اساسي دندو څخه دي. او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي تر څو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ سي.
د پښتورګو کم د دچدي هغه رازوم جوایو چې مثال دی کوم اساسي د سرتر سي ها په صد او سر سرتر سي هغه ټول پیژنو مخکې لدی چې هغه ته لاسو لمړی به د نفرون جوړش ته پیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو لکه څنګه چې مو مخکې ویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لری کولو او د ادرار جوړولو مسولیت په غاړه لري هر پښتورګي نشته یو ملیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی یعنی کم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګي او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي زده او پروتینونه او لوی مالیکولونه نه پریږدي ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه چې کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنی برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی ورپسې د ډیسټال ټیوب دی د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب اف هنلی وروسته برخه ده یعنی د دغه کم یومانند چورش دی د دې اخرنی برخه ده برزي او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشته دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دی او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دند سره تر سواله یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولای شو داسې ویلای شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروتینونه چې وهغه همدارنګه د فاضله موادو لري کول د بدن د اوبو مالګینوالي او اسیدیت کچه کنټرولول دا ټول نفرون سره رسي اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلای شو د نفرون په دندو کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایي د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده تر سره کوي چې دا پروسه چې د څو مرحلو لالارې تر سره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی دا د وینې فلټریشن چې دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتر سیږي او بومن کپسول کې تر سره کیږي دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لالارې داخل کیږي چې د کوچنی وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه مالګي ګلوکوز امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي او لوی مالیکولونه د کڅنګ چې موږ وویل هغه په پروتینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي دا کوم د وینې حجرې چې دي په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی فلټریټ شوی دی دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب لوپ آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي د دې چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو اتیا څخه تر اویا فیصد بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي او دا د لوپ آف هنلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي یعنی خپل اړتیا ډیر نه جذبوي چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته نه لري لکه فاضله مواد ورپسې د فاضله موادو ایستل دي دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي یعنی دوی چې دا د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دی هغه لري کوي د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي دغه کم اسیدیت او الکلی چې توازن چې دی زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وین تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي د دې دندې لارې بدن د مایعاتو مالګینو موادو اسیدیت او القلی وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي چې په دې کې موږ وایو دا رقم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره ترسره کوي چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې چې مول په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي چیرته چې د مایعاتو ګلوکوز مالګینوال یا فاضله مواد لومړی برخه څخه چی کیږي جلا کیږي او همدارنګه مثال د وینې دغه دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دی هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي د بدن د مایعاتو توازن دی د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره ترسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دند سره ترسېږي همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو مواد اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل لاله تنظیموي چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلات او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولای شي همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلی توازن ساتي دوی چې دی مثال د کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دند چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.415 څخه تر 0.315 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پار اړین دي همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوي کوي دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي ستاسو ټول ته توجه سره نړۍ نړۍ مننه
کته بنګو مې پلار لا رسنګ مینا زما دنیا دنیا تلول بدتولو